السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه واره د ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې ملي جمهوریت غرسنګ نن د خپل د یو مشر وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. په سوات کې د شخړو هواري لپاره په شوراګانو کې خزي او یو نرخزي شامل کړل شوی او چارواکو ویلي چې د اوکراین په لیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملي جمهوریت غرسنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د بشنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرسنګ د تپیکلي مشر او د سرکاري خونسي یو استاد عتیق الرحمن باندې برید وکړ او هغه یې وشه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایر کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې سیمواري لا چا نه ده منلې. د ملي جمهوریت غرسنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې ده او له انتظامي څخه یې د نامنې مخنیوي غوښتنه کړې ده. د غرسنګ د خیبر پښتونخوا عمومي سیکرتر ندیم اسکر بیګا مشال ریډیو ته ویل غړي او پلویان یې نن او سبا احتجاجي مظاهره کوي. چارواکي وایي چې د پنجاب د جیلم ضلع په یو هوټل کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې ده. په دې پیښه کې 45 تنه زخمیان شوي هم دي. نن د جیلم ضلع د بیړنیو چارو مشر رانا سعید مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د جیلم ضلع سره نږدې په جی ټي روډ د یو هوټل په باورچی خانه کې شوې ده. د چارواکو په خبره د چاودنې له امله د هوټل ودانۍ نړېدلې ده. د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 خزي او د نرخزي او یو استاذ شامل کړي دي. په سیدو شریف کې په پرونی غونډه کې نو ګمارل شوو غړو د خپل دندو سوګند پورته کړ. په دې موقعه یوې مدني فعالې سمرین حکیم مشال لیډیو ته وویل
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي. هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانی زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د ښځو کومه مسله راځي نو هغه ښځې ممبرانې ډېرې په صحیح طریقه سره اغېسته شي.
د سواد د پولیس مشر شفیع الله ګنداپور غونډې ته ویل د اغې سیمې په 45 تاڼو کې د شخړو د هواري شوراګانې موجودې دي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو هواري په شوراګانو کې ځايي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې بیلابېلې لانجې فیصله کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا کولی شي چې په عدالت کې مقدمه دایر کړي. په کراچۍ کې د جنگ رسپانې خبريال سید محمد عسکري نامعلومه کسانو تختولې دي. د جنگ رسپانې د کراچۍ اډیټر علي کامران نن مشال ریډیو ته ویل چې سید محمد عسکري بیگا د یو واده نه بیر تخپل کور ته پلاره و چې لکه یم آباد سیمې سره نستې په سړک نامعلومه کسانو یې گاډي ودرو او د پولیسو په موبایل گاډي کې لزان سره بوتلو. د کورنګي د پولیسو اس اس پی طارق نواز بیا مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي چې سید عسکري چا او ولې پورته کړی دی. سیمه ایزو چارواکو د جولای پاتمه ویلي د اوکراین په ختیځ سلیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې شخړې 1500 ورځې د جولای پاتمه پوره شوې. د دونی سیمه ایز والي پاولو کریلینکو په خپله ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق سر 10 بجې د استوګنې په یو سیمه کې په ډزو کې 15 تنه نور زخمیان شوي هم دي او یو کور او دکان ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود وو او په هغه ځای کې کار کوي. د اوکراین پوسټ په خپل ورځني تازه خبر کې ویلي چې دونیس په سیمه کې لیمان ته نږدې دریل په پټلۍ په یو مهم مرکز د روسي ځواکونو د برید هڅې شنډې کړې دي. د خبرونو پای اوریدن کو مشال لیڈیو تا سور ورزوز تے یو رپورٹ طرف تا پولیس وائی وسلوالو پا شمالی وزیرستان کی دا ملی جمہوری غرزنگ یو مخخ مشر او دا سرکاری خونسی استاد وچلے دے پولیس پرن ترپے خروس تو پا بیان کی ویلی دی چی وسلوالو پا تیکو رحمان پا حکیم خیلو کی بریدو کڑ ملی جمہوری غرزنگ دا نموڑی وشنا غندلے وائی غڑی او پلویانی نن دا پاکستان پا پختن میش تسیمو کی مظاہرے کبھی پولیس وائی دا ملی جمہوری غرزنگ دا تپی کلی مشر دا بشنی پلٹنی کبھی او ککڑ کسان با دا قانون منگول تسپاری نورحال عمر وزیر را کوي
په شمالي وزیرستان کې د جولای په 8 نیټه د سرکاري سکول استاد او ملي جمهوریت غورزنګ سیمایز مشر عتیق رحمان په بریټ کې ووژل شو نمیرم شاب تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان د جولای په 8 وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژل دي په سیمه کې د ملي جمهوریت غورزنګ مخکشانو مشال ریډیو ته وویل چنوما وړې د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد وو ټولنیز فعال او د ملي جمهوریت غورزنګ د تپی کلی مشر هم وو نمو سین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت ګوند مخکشه بشرا ګوهر د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکشانو پیخه غندلې د ملي جمهوریت غورزنګ مخکشانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د وسلوالو زید د کاروایی وشي پولیس وای چې د نامعلومو کسانو زیدی مقدمه لګلې او پلاټنه یې پیل کړې دي ملي جمهوریت غورزنګ د یادې پیښې په زید د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي د ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان وژنه د ګوند لویه زیاده د دوی ګوند دغه پیخه غندي او احتجاجونه کړي
عتیق رحمان وژنه د پارټي لپاره ډېر لویا د زیان خبره ده ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سخت د دشتګردي ولیدلې دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي په دې څو کلونو کې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کې دا مړ شول په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی انډیم په دشتګردي تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل ګمونه پورته کوي
د جولای پر دوایم نیټه هم شمالي وزیرستان میر علي او رزمک کې په دوا هدفې بریدونه کې دوا کسان وژل شوی ول او دوا نور ژوبل شوی ول روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه سلور وشتم هدفې برید دي چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوی دي تیر 2022 کال کې هلته شپږ سلوي هدفې بریدونه شوی ول چې تر شپېتو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوی ول دا په داسې حال کې دا چې لایوې مدیره هسه وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نام نه پر زید په وار وار احتجاجونه کړي حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر زید بے توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده
د سوات پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې په لومړي ځل خزي او د نرخزیانو یو استاد شامل کړي دي په دې لړ کې پرون په سید شریف کې په غونډه کې خصو یو نرخزي د خپلو دندو سوګند پورته کړ ویناوالو غونډې ته وویل چې اغا خصيبا تانو عدالت ته لتاګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواری هڅه کوي د خیبر پختونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو له لانجو د هواری هڅه کوي البته که یو یادواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته تللی شي نور حال نیاز احمد خان را کوي
د سواد په بیلابیل تانو کې په مقامی توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزه او یو نر خزه شامل کړ شو چې د خلکو وړې لوی شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع او شو چې پکې نوی د جرګې غړو سوګند پورته کړو. پدغه محل مدنی فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنوی جرګه کې خزی او نرخزی د خلکو ترمنځ شخړې حل لپاره تیار کړي.
مونږه مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانی زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبران ډیری په صحیح طریقه سره اغستې شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زموږ سره یو کمی وو، موږ په هر میټینګ کې وی چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سواد کې جسمره مسایل نو کو تاسو ګورئ هغه ډیر زیات کورنی مسایل د خاون او د خزې پاغې به اکثر موږ نه پوهېدو. مونږ ته بیا دا پرابلم چې زنانه به مونږ ته کوله خبره نشو کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه موږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده، هغې مونږ ته د کور خبره دننه نشو کولی، اوس په زموږ د اقوامو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوی ممبر آشا ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره یا داسې پولیس او یا عدالت کې مسلې، نو د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې لکه مونږ به دې کې حل کړو ځان.
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیې مشر د سوات بار اسوسیشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریقو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده، ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډېر زیات وخت اخلي.
که بهر د مصالحتونه وشي او دا راجنامي وشي نو عوامو ته به ډېره زیاته فایده وي. کوشش ډېر زیات ښه دی. زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم، مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې لپاره، د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی.
دستوره تابع کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده.
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي، دا ډېره غټه اچیومنت ده. پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم د آزاد سي، عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دے فیصلہ ہو سی کہ دس مکی فیصلہ دی کہ بل دا سی دے ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دے فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کہ جاریہ دا جی دا دیر اپریشیٹ کو.
دستوری په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړو نوړان دی حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او ترنو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران، قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي. خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. د د بر جنوبی وزیرستان سلی خبریالان وای د انټرنیټ نشتون لکبل د خپل کار لپاره په نورو سلو کې اوسېدو ته اړ دي. پرون مشال ریډیو تول چې د خبرونو جوړول لپاره جنوبی وزیرستان تسی او بیا خپل ادارو ته دستور لپاره ټانک او ډیرا اسماعیل خان تسی او زیات وخت مل ته تیروي. موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو و نه توانېدو. البته انتظامی امنیتی چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د نامنه مخنیوي لپاره د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال انټرنیټ تړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تیرولی بنې مجبور شوي دي. په دغې برا کښې خبریال انور ماسید ویایي په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برا کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي.
نصیر اعظم دی خبریال یم. د جنوبی وزیرستان سره مې تعلق دی. دوه میاشتې مخکې مسعود کیم ډسټرکټ پریس کلب دی د هغې افتتاح هم وشوه. صحافیونو ته د سهولیات خو ډېره جوته کمېدو په داس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي خو نه 3G شته نه 4G شته نه ډی ایس ایل چې کوم دی د پی ټی سی ایل له انټرنیټ هغه سهولت هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېره جوته مسله دو په داس ټایم شي یا مشته چېرې د انټرنیټ سہولات روکر شی دے خال کے چی کی مواتا تکلیفات تی کی مسئلے مسائل پلے علاقے نہ ہوئے بیامی جا پا سونا طریقہ بندے چی کم دائی صحافت و ریپورٹنگ کڑائی شی
امون ما سکندر حیاء تای جنوبی وزیرستان دے سیم خبریال میزا دے ٹانک نا و دے دی خان نا سوت وزیرستان تا چی ورطا مش کوریج کی باغ نا بعد میز واپسی کاری و بیا دے ٹانک و دے دی خان نا میز آغا خپل خبرنا چی کم میز اداری دی آغا تا میز لازی نو دا میز تا ډېر سخت مشکلات دی. دغه په وجه باندې موږ چې په خپلې علاقې کښې نیټ نشته دی هکه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نشي تللی او په ټانک په ډي خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي مهنګایي شي ژوند کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. دا دې هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی. خو د سویلي وزیر پاکستان خبریالون د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر ضلع په لواړګي کې یو شمېر دیني عالمانو او کونسلرانو په یوه جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخزیان ګډوي. دوی د جولای په اوومه تر جرګې وروسته اعلامیه لاسلیک کړه. په ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په پرېکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. د لواړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولی. پولیس وایي په غم خادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصی کار دی. نورحال فرهاد شنواری را کوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخه خیلو کې د جولای په ومه نیټه ځنې دنیا عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډز کوي، نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي، او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحه تبهم نورزی. دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
ان پختو کې چې ورته ډمان ویلې کیږي یا خواجه سرا چې مونږ تاسو په جړګان باندې پیژنو، د دې محفل وی هم اس شادی کا نکاح هر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کنسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپل هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دی ته چې خوشحالی کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم، دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو، نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي، اوبه نشتا، زنانم چې کوم دی یو بوب سي یو یو دوه کیلومتره بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غینه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وخوت او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د مولایانو لپاره دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډې کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواخ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتمې هغه غونډه کې د شاعرانو لیکوالانو درویش دورانی په مشرۍ کې دا غونډه وکړه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه واغسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شي. نور حال د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وا. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ریډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر خلق ستا چاوی پا اردو جبا نپویش پس ما خواهش شو چی ده داغ فکر داغ اردو ناول او زده هم یا وداوه کوم چی ده اردو ناول نسبت لپشتو ناولو نسره سنت توپیر لری ده موضوع پا لحاظ هم او پاگه که ده یو دیر مختنم او دیر مؤثر مقاله ده دیر علمی مقاله ده چاگه هم ما غشتل چی پشتو تراوش بردل سی گو که ده پاگه که لکلی دی چی زده اردو پور وده او ما ده اردو ده حق ده کولو ده پار ده ناول لکلی دی اغا موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګو کې هغه موضوع لوستونکي یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دوی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوه. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکو پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر چی آغا وراتلون کی نسل تا چور کول وشتل.
راز محمد راز یو داس ادیب و شاعر و لیکوال و چاغ پټولن یعنی چس کائناتی یعنی آغا اپاکی یو خیال درون کی سوکو چس ادبی دنیا ده کاغا عربی ده کاغا انگریزی ده کاغا زمر مقامی ده زوبا ده طول درده در نظر لاندی و نو ده ده نصر او ده نظر پاوالا پا جدید پشتو ادب کی گده ده نصر دی اب کنظم دی دا پلوه چارا دوی ستری دی.
پروفیسر راز محمد راز چی سر دول دا پشتو ادب سره مینه درلو دا هم دا دول دا کور کلی او ملگورو سره خوشو پا دیاره نور حال دا آغازوی اکمت الله چپا دا شتوک کی را ترا کری.
راز صاحب کورلی پا جوان باندی خو کزا دا در توام چی ما پا خپل جوان کی دا سی مهربان پلار نویل دل چونکه راز صاحب چو آغا مج بچان باندی دا سی ایلاده خپل پرشیر که نی راست دلی چی خپل دباو کې ساتلو چې وایي چې زه څه مخه بکیش بلکې موږ خپل طبیعت له کړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه سیدا خو هغه شفقت به پر موږ وو نظر به وو پامه را باندې وو د داس پلار دغه د مصر رد کړ چې د باز پلورنه چې پر بچا باندې ډیر زیات پرېشر وا چې ډیر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه سیدا نو ډیر شفقت ډیر مهربان او ډیر خوش سړی وو په زړه او په جبه ډیر خوش سړی وو په خپل باندې څوک نه خوشاول چې خلک د ساده راز یې مطلب دی ډیر شفقت ډیر مهربان
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وي. ما په مختلفو موضوعاتو تو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت به بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه دا شعرونه شعرونه ویلی دی.
د دوی ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په توکلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درويشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي وو.
د فراق امکان ملمر پزړ کې یخ کړي د بے وخت موسمو تر ستم جارزم د جبین سحر دی پټ را څخه ساتي ستا د زلفو د زنګلو تر ستم جارزم لکه خدای د پاسلو عادت یې خپل کړي اے شاعر د لیلو تر ستم جارزم.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو اوریدونکو تاسو اوري په خبرې کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شولې سنی لند خبرونه دادی چې ملي جمهوری غرسنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وژنې پر سید نن او سبا د پاکستان په پښتون مشت سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرین وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرسنګ د تپی کلی مشر د سرکاري خونسي په استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه وشه. د نوموړي د وژنې سیمواري لاچا نه دا منلې. د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 ښځې او د نرخصیانو یو استازي شامل کړی دی. په دې اړه د سواد پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور ویلي دي چې دا سیمې په 1500 تانو کې د شخړو د هواري شوراګانې موجود دي. دا یو بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې د جنگ روزپاڼې خبريال سید محمد عسکري نامعلومه کسانو تښتولې دي. د جنگ روزپاڼې د کراچۍ ایډیټر علي کامران نن مشال ریډیو تول چې سید محمد عسکري بیگا د یو واده نه بیرته خپل کور ته په لاره و چې لکه یوم آباد سیمې سره نږدې په سړک نامعلومه کسانو لګاډي ورله ودرو او لګاډي کوسکو د پولیسو په موبایل ګاډي کې لزان سره بوتلې. د کورنګي پولیسو ایس ایس پی طارق نواز بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شبه دی د 19 خبرونه د مشال مرکه. نن نه مرکه په برتانیا کې افغان اصلي سیاستوالي پیمانه اسد سره شوه ده. د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدقیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو د مشال مرکه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن مو په لندن کې افغان نژاده سیاستواله پیمانه اسد ملمنه ده. دا په ماشوموال کې ل خپل کورنۍ سره د یو کډوالي په توګه افغانستانه برتانیا ته تللی و. خنن د لندن شهر د هیرو سیمې په شهرولۍ حکومت کې د کارګر یا لیبر پارټي لخوا منتخب استازي ده. زه او زما بل همکار ګولایاز د مشال رادیو په اروپا کې د مشتو پښتنو پرستونزو ننګونو فرصتونو او د هغو په غربي ټولنه کې د اورګډېدو د جاج اخستلو لپاره برتانیا ته تللی و او هلته مو له پیمانه اسد سره د حقې د ژوند فرصتونو او چیلنجونو په اړه مرکه وکړه چې ستاسو پام ورته راګرځو.
کابل کې پیدا شوی یم، په افغانستان کې او دلته راغلی یم. زه چې 3 کلنه وم زما فامیل د کابل د جنگو سره وتښتېد جلال آباد ته. بیا دغه ځای سه موږ دلته راغلی یو او زه 3 کلنه وم چې موږ دلته راغلو. ته تللی سوی یم، دلته مې درس ویلی دی او دلته ژوند کوم.
دی کې عموما داسې فکر کېږي چې هر څوک چې وي او ورسره افغانان هم چې هغه نورو هېوادونو ته راسي، اروپایي هېوادونو ته راسي، نو هغه په نورو کارو باندې مصروفي او درس هم تاسو ویلی دی. سیاست ته بیا ښځې چې راتلل هغه قاسم په وطن کې هم دا تصور نه دی. د سیاست طرف ته ستاسو راتګ
اول می پلان ندرلود چې سیاست ته راسم لکه نورو افغانانو غوندې مور پلان می ډېر غوښتل چې زه یا ډاکټر سم یا وکیل سم یا معلم سم یا داسې کوم وظیفه وکړم خو زما دا وظیفه دونه خوښم نه و او بل ما ډېر داسې کارونه کړي وو په کمیونیټي کې دلته په هارو کې چې د خلک سره کومک مخصوصا د شزینې سره او وخت چې زه فارغ شوم د ماستری سره ما د یو داسې چارټي سره کار کوله چې د ښځې سره کومک کوله د کور پیدا کولو او د دام مسلې او په هغه کې زه ډېر اصلا خوشحاله شوم ځکه چې داسې کسان سره مخامخ شوم چې نه ژبه یې پیدله نه انګلیسي ژبه یې پیدله کوچنیان درلودی او حکومتو سره کومک نه کوی نو ما وویل زما فامیل چې دلته راغلي و هغه وخت زما مور زما په سترګو کې راغې او زما مور مې په یاد شو چې مور مې دلته راغلي وو د کوچنیانو سره او ژبه یې نه پیدله د هغې سره څوک کومک کړي وو په هغه وخت کې او دلته ولې داسې کسان تر اوسه چې څوک ورسره کومک نسي کوی یا دوی په سیستم باندې نه پوهېږي نو د دې خاطر ما فکر وکړ زه باید په سیاست کې داخل شم او زه باید په هغه میز کې یم چې دوی هغه پالیسي ډیسیژنز جوړوي د خلک د ژوند د ښه کېدو لپاره
شدی کې تاسو سره دا ډېر انتخاب و ځکه چې په برتانیا کې سیاسي ګوندونه دي درې څلور خو بیخي ښکاره دي مشخص دي لکه کارګر ګوند دی لیبر پارټي دکا او لکه ټوریدا دنا پرته لیبرل ډیموکراټان دي او بیا سره ګرینم وی نو تاسو ولې د کارګر ګوند انتخاب وکړ
از کارګر ګوند ته د خطر راغلم ځکه چې په سکول کې مشته د تاریخ هیستری لیسنز را کوله په هغه کې په تاریخ کې لیکلي دی چې په برتانیا کې موږ دا هیلث سیستم چې دلته لرو د خلک د تداوي کومک هغه حکومتي کومک کارګر خون جوړ کړی دی او د کور کومک زما حزب جوړ کړی دی او دا نور داسې شیان چې د خلک سره کومک یې هغه کسان چې مخصوصا غریبانه دي او د باید کار وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي د کور لپاره دې خاطر ما د دې سره ډېر دلچسپي درلوده چې یعنی د خلک سره د عام خلک سره کومک کوي داسې پالیسیز راوړي چې د هر څوک سره کوم یوازې د پیسو دارانو لپاره نه دی او شاید دې خاطر چې زه خپل ځان د یو ورکینګ کلاس کمیونیټي سره خپل ځان منم یعنی د یو غریبانه کورنۍ سره نو د دې خاطر ما د کارګر غوند انتخاب کوي چې ما فکر وکړي د دوی پالیسیز نه تنها د افغانانو لپاره ښه ده خو د ټول خلک چې په دې مملکت کې ژوند کوي هغې لپاره
تاسو چې کله په سیاست کې راغاست سیاست کې ډېر مشکلات وي ستړي وي خو درې مخصوص ستاسو به کېدای شي موږ ته په ښکاره ښکاري چې چیلنجونه به وي یو چیلنج به یې پیل له دې وکړو ستاسو په داسې هېواد کې که نه چې هلته مذهبو خلک هم ډېر دي او خپله د دې هېواد کې که څه هم سیکولر دی خو خلک او نفوس یې چې دي هغه عیسویان دي او بیا په کارګر ګوند کې ستاسو یاست چې هلته به د لوی تعداد زیات وي نو پیسې کې یو مسلمان تاسو کله دا محسوسه کړې دي چې یا ته بیس کړې یا تاسو ته ګټه رسوي یعنی پیسې چې مسلمان ستاسو لپاره ننګونې یا چیلنجونه څه وو
په دې چې زه مسلمان یم په کارګر ګوند کې کار کوم او کونسل یم دلته زه فکر کوم ډېر مشکلاتونه شته خلک ډېر مسلمانانو ته په بد سترګو کې ګوري دوی فکر کوي چې موږ غواړو شریع راوړو په دې مملکت کې او غواړو ټول خلک مسلمانان کړو او دوی په دې بیریږي او دوی سم نه پوهېږي چې موږ سره کوم ژوند کوو زموږ مذهب څه معنا لري چې ولې موږ تښتېدلي یو خپل د مملکتو سه په دې شیانو دوی لږ نه پوهېږي او په دغه لږ مشکلات شته مثلا د دوی پېژندل چې زموږ سره چې موږ سره کوم ژوند کوو سره کوم ژوند نه کوو موږ سره کوم کسان یو مسلمانان یعنی مسلمان څه معنا خو بیا هم زه خپل په دین باندې ولاړ یم او زه افتخار کوم چې زه مسلمان یم
تاسو ته په ګوند کې داسې محسوسه شوې ده چې په ځینو ځایونو کې په حیثیت مسلمان په حیث باندې له تاسو سره تبعیض یا دغه سوی دي که تاسو دغه بیا ریپیټ کړئ.
زه فکر نه کوم چې زما په حزب کې کوم یا زما په غونډ کې کوم مشکل وي د مسلمانانو سره، ځکه چې زما د لیبر پارټي په مابینس کې ډېر مسلمانان شته. زیات مشکلات نشته، خو دغه مشکل دی چې مثلا یو پوزیشن ته که غواړې ورسېږې، یو ځای ته غواړې ورسېږې، په هغه کې مشکل بیا شته، ځکه چې دوی ډېر نه غواړي چې مسلمانان په داسې ځایو کې اوسي چې دوی ته پاور راسي یا یو داسې پوزیشن راسي چې دوی وکوی سي چې ډېر اوتوریټي ولري. دلته مشکلات شته، او زه فکر نه کوم چې دا یوازې د مسلمانانو مشکل ده، دا د ټول هغه کسان چې مثلا خارجیان خارج سره غلي دلته او دلته لوی سوي، د دوی سره دغه مشکل شته په دغه ټولنه کې.
تاسو بیا په حیث افغان هم دلته یاست، ستاسو یو بل پېژندلو دا هم ده.
بله،
په حیث افغان د افغانستان خپل سیاست په افغانستان کې څه وشو، د هغه په اړه باندې په غرب کې خپل یو نظر دی، او بیا په برطانیا کې هم دي، ستا په غوند کې به وي. نو په حیثیت افغان هم ستاسو دپاره تر مسلمانۍ زیات چیلنجونه دي که نه؟ یعنی تاسو یې څنګه ګڼي، یا په ګوند کې دننه او په مجموع کې؟ اول به په مجموع کې خبر وکړو، بیا به ګوند ته.
په مجموع کې زه فکر کوم ځکه چې افغانان دلته لږ دي، لږ مشکل دی، ځکه چې ډېر خلک د افغانانو سره بلد نه دي. دلته د هند څخه خلک ډېر دي او د پاکستان څخه خلک ډېر دي. هغه څوک چې فکر کوي چې ته مسلمان یې، دوی دستي فکر کوي یا پاکستاني یې یا بنګلادشي یې یا د بل ځای سره، دوی په افغانانو باندې دونه بلد نه دي، نه پېژني. یوازې هغه پېژي چې په تلویزیون کې اورېدلی یې، او هغه هم د طالب د نوم څه اورېدلی یې او د جنگ د نوم څه اورېدلی یې. نو دغه یو مشکل ده، خلک فکر کوي او یو څوک ما ته یو وخت ویلي وو چې ته ولې چادري نه اغوندې ښایي چې تلته، زما یې څه افغان لیدلی نه دی چې چادري نه یې اغوستلی. ما وویل تا کوم وخت افغان لیدلی دی؟ وایي په نږدې ژوند کې هېڅ وخت نه، خو یوازې په تلویزیون کې. نو د دې خاطر لږ مشکل ده په ټولنه کې چې خلک پېژندل نه لري د افغانانو سره، خو زه فکر کوم اوس لږ لږ پېژندل پیدا کړي دي، ځکه چې دلته مخصوصا په هارر کې موږ رستورانتونه لرو د افغانانو. دوی دلته ژوند کې ډېر وخت، خلک لږ پېژندل پیدا کړي دي د افغانانو سره.
تاسو یعنې دا خو تاسو هسه په مجموع کې د افغانانو په اړه باندې داسې دي چې خلک یې ډېر نه پېژني، خو اوس ورو ورو یې پېژني، نو په هغه حساب برخورد کړي. خو تاسو پیمانه اسد افغان په حیث باندې چې کله په لیبر ګوند کې یاست، نو هلته هم تاسو دا محسوسوئ چې تاسو سره د یو افغان په حیث باندې نابلده چلند کېږي؟
زه فکر کوم چې زما په غونډ او په حزب په مابین کې وو مشکلات شته، دا چې یو څوک افغان وي. د دې خاطر چې په سیاست کې خو تاسې پوهېږئ چې مشکلات شته، هر څوک غواړي چې خپل کسان مخته سي، او دلته زما په حزب کې مختلف ځایو څخه خلک راغلي دي، د هند څخه، د پاکستان څخه، د بنګلادش څخه، د شریلانکا څخه، دوی خپل ځان ایژن آسیایی وایي، او افغانان په هغه کې شاملېږي نه ډېر وخت. او دوی موږ اصلا سم په مسلمان په سترګو کې نه ویني ډېر وخت، او دوی موږ ډېر کم یو په سیاست کې، موږ هېڅ نه یو. زه اولین افغان وم چې په کونسل کې انتخاب شوی یم په یو کې کې. دا یو غټ خبره ده، او دوی موږ چې ډېر نه یو، یعنی دوی زموږ نظر او زموږ خپل ټولنه دوی نه پېژني. دلته دوی نه پېژني چې افغانان د برتانیا لپاره څه شي کړی دی، او زه غواړم دغه دوی ته وښیم او ووایم چې موږ دلته بزنسز لرو، خلک لرو چې کورونه لري، دلته داسې کسان دي چې ډېر کار کړی دی دغه مملکت لپاره. نو د دې خاطر موږ باید په سیاست کې داخل یو او شامل یو، او په دغه مملکت کې چې موږ ژوند کوو باید یو ځای ولرو، مخصوصا په سیاست کې. چې که په سیاست کې ځای ونه لري، نو داسې فکر وکړه چې ستا د ټولنې لپاره ستا د خلکو لپاره دلته کومک هم ډېر کمی بیا
ښه دا خو یعنې د مسلمان برخه هم وکړه د افغان برخه هم وکړه خو عمومي په ټوله نړۍ کې چې کوم موږ په چای کې ورته وایو یا تاسو به سید ښځه چې همیشه سړی چې دي دا خو په لاس کې واک او اختیار وي نو د یو ښځې په حیث باندې مخصوصا گوند تراسو ستاسو په گوند کې تاسو هم دا محسوسوي چې هلته مشکلات لري که نه هلته داسې خاص تاسو ته نه ښکاري تاسو ښکاري سړي او ښځې برابرې
زه فکر کوم زما په غونډ کې په د لیبر پارټي کې مشکلات شته د ښځو لپاره وخت چې زما هیڅ کوشش کوي چې ښځې مخته شي مخصوصا په مثلا په پارلمان کې یا په کونسل کې یا په د نور ځایو کې او هغې ته کوټاز هم جوړ کړي دي د انتخابات لپاره مثلا خو بیا هم داسې کسان دي زموږ په غونډ کې زموږ په حس کې چې سړیان دي او نه غواړي چې ښځینې مخته ولاړ شي او دوی مشکلات جوړېږي خو زه فکر کوم په دې کې هر څومره چې ځوان ښځه یې هغونه مشکلات درته ډېر وي مثلا سندې چې لږ پورته یې لږ مشر یې او ښځه یې دونه مشکل نه لري چې لکه یو ځوان ښځه ولري او دا ډېر شیان دي په دې کې خلک فکر کوي دوی کوی سي تا ته هر خبره وکړي یا فکر کوی سي چې ستا باندې یو شی ولیکي تا ته ووایي دغه سي به وایې یا ستا باندې په زوره یو ووټ ستا باندې کوي دې خاطره باید ښځینې باید ډېر جرات ولري په دې کې آسان نه دی او ډېر وخت داسې کار هم لري چې باید څوک ته سخت خبره وکړي او هر څوک ته دا آسان نه دی او هر څوک نشي کوی نو دا ډېر مینټل سترنګث غواړي د مخصوصا د ځوان انجینر او ښځې لپاره
ښه دا ټول چې اوس مو سره یو ځای کړو څومره چې زه پوه شوم چې کیسه مسلمان هم تاسو ته مشکل پېښ دی که مجموع دی که په ګوند کې دی د یو افغان په حیثیت باندې هم تاسو ته په دواړو حالتونو کې مشکل پېښ دی او د ښځې په حیث باندې هم تاسو ته یو مشکل پېښ دی خو که دا درې واړه یو ځای کې او که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په برطانیا کې یاست ژوند کوئ راغلي شوي یاست تعلیم کړی دی او دا بیرته د پاکستان یا افغانستان یا بنګلادیش یا دې طرف ته یوسئ نو تاسو ګڼئ چې که تاسو هلته واست هم په دغه حالت کې به واست که نه له هغه حالته زه دلته ډېر ښه
زه فکر کوم چې ځکه زه په افغانستان کې وم او دا ټول شیان وو زه نه پوهېږم زه په څه رقم حالات کې به وم یا څه وظیفه مې کولې یا څه رقم مې ژوند و ځکه چې هغه موقع موږ ته برابر سوی نه دی چې موږ په یو آرام مملکت کې ژوند وکړو په خپل په وطن کې چې هلته پیدا شوی یو خو دلته چې زه یم او زه چې وینم زه فکر کوم چې هغونه مشکلات چې دی که آسان کار وو هر څوک کوی ځکه چې آسان کار نه ده ډېر افغانان په دې کې ناراضي هر څوک فکر کوي چې دې ماشم به ډېر وي ماشم ډېر نه دی خو زه دا کار د دې خاطره کوم ځکه چې زه غواړم د افغانانو سره کومک سي او بل زه فکر کوم که نور مملکتونه خلک کوی سي د بنګلادش څخه خلک کوی سي د هند څخه خلک کوی سي د پاکستان څخه خلک کوی سي خو ولې افغانان نسی کوی ولی افغانان شاته پاتې دي نو د خاطر از په دغه کې لاس کاله کې چې په دې باندې کار کوم او زما بل دا هوپ ارزو می داده چې نور افغانان هم په دې کې راسي خپل ځان شامل کړي ځکه چې د آینده لپاره زموږ د کوشنیان زموږ د نیکسټ جنریشن لپاره دا ډېر مهم دی ځکه چې که تاسو اوس ووینئ صدیق خان د لندن ښاروال دی د پاکستان څه دی فامیلی د پاکستان څه دی که سکاتلند کې وګوري لیډر د اس ام پی وس هغه هم فامیلی د پاکستان څه دی نو دلته ډېر داسې کسان دي چې نو د نور مملکتونو سره راغلي دي او دوی خپل د آینده جنریشن لپاره یو شی جوړ کړی دی مخصوصا په سیاست کې او زه غواړم چې د افغانانو لپاره مغسې یو شی برابر سي او جوړ سي او زه په دې باندې زه شاید په دا څلور پنځه کاله مخکې په دې باندې زه کار کوم
ښه که تاسو اخري پوښتنه کوم چې که تاسو ځان د افغانستان له حالاتو سره تاسو ولې چې ما ته نه ده معلومه که زه په افغانستان کې وایم نه څو تاسو دلته ناست یو افغانه چې ځان پر تعلق وی له افغانستان له شوز سره نو تاسو آیا ځان د سکل غنی سی از دم په بهتره ځای کې په سم ځای کې معنی ځان خوشبخت غنی کړه
زه فکر کوم چې خدای ماته داسې ژوند راکړی دی او زما مور او پلار ډېر کوشش کړی ده چې موږ یې د افغانستان څخه دلته راوستلي یو که زه نه پوهېږم که زه په افغانستان کې وم ما به درس ویلي یا نه ویلي شاید یو وخت خلک زما سره ټوکې کوي وایي که ته په افغانستان کې و تا شاید اوس واده کړي وو او پنځه کوشنیان به دې درلودې او داسې ټوکې کوي زه The patient is a dear privileged, yeah, privileged as an patient sanga papashtuki tashrekama as majwan dear machtatlare de ter nuru kasan khuz fikr kam chi Afghanistan kim da gasi jwan khalak darlo de hala machd Taliban khuz pa Afghanistan kim juni maktab ijaza nalari shazi da kar ijaza nalari da dear sakhte mushul ta chi mushda goru mo
اوریدونکو دا خو مرکه خو پیمانه اسد په برتانیه کې هغه لومړی افغان ده چې شاروالي حکومت ته منتخب شوی ده او هغه هم له هیرو سیمې څخه چې په کې زیاتره هندیان او پاکستانیان اوسېږي پیمانه په هیرو سیمه کې وړه رایلو شوی او دا سیمه تقریبا ورته کوڅه په کوڅه معلومه ده تر مرکه مخکې زه او ګولایاز وګرځولو او سیمه را باندې وپیژندله او افغان دکاندارانو سره ملاقاتونه را وکړل راځي تاسو هم په دې چکر کې را سره ملګری شئ
ایرانی مکتب د شنبې د ورځ درې ساعت لپاره
اتکال
دغه خبره نکلا ویل په فارسی کې جېر
شي یعنی اوس تاسو چې یعنی تاسو فارسی لیکلای هم شي
وو نکلا ویل هم سره پښتو هم ویل هم نکلا لږ مشکل ده ځکه چې پښتو لکه اډیشنل الفابت لري نه
نو هغه وخت کې تاسو وايي مکتبونه نه وزکه مکتب وای نو بیا وستا
وو هغه وخت پښتون
نو دا خو بیا فارسی لټریچر هم ستاسو ورخی
وو
شاعران او دغه د خوش شاعران د څوک فارسی کې څوک دا ویلی
حافظ
یا
هغه می ډیر ویل دی هغه خو ډیر مشهور دی ځکه چې هغه د خاطر خو کتابونه او دا شان د حافظ ډیر مامور خوشبون
حافظ حافظ
مشته کور کې ډیر دا
کتابونه شاه حافظ یاد
او بل بیا روسه بیا افغان مکتب جوړ شو بیا از ما خواندې او از ما ور بیا پښتو کلاس ته شامل شو
شاه غتلو ها
و بیا هغه وخت بیا دې غاتم بیا دې ما از ما امتحانونه و ده کالج او داشم دې خاطر بیا زلانه ما بیا دې بلاره بیا دې په پښتو کې ډېر کوي دي وسم
شه دې پښتو شاسته
پښتو فارسي دلته په خواني روډ می وو دا هاګه روډ دلته مې ژوند کوي دا
شه دلته مو سیدل
او په ځا سره کې یو کور زده ته وس ما خنل لري چې
نه خیر بس دا
بیا
نو دا په تاسو ډېر اټیچمنت دي دغه دې سیمه سره ستا
وځه
ټول میموریز د دلته یادونه
دلته یو زینو دی
ها
مامور دې سمش سره ستاله د ارچی
مشه ها
شکر یو دا سی وچی بعد له سکول یو څو ساعت یې څنګه مې پرست موږ مسجد ته لېږو
ښا
درې ساعت له هغه ډیر وخت درې وخت په هفته کې یا دوه وخت په هفته کې نو بیا نه کوم
اش کله نه وره
چې مسجد مشروقه
شا یا دوه زه به نیم چم مولا مې کنه
سم خوان دی ما ته وایي چې اصل مولا ته خو نو قران شریف مالته وو یا او د اسلام په اړه کې alte مو زده کوي مونږ مالته زده کوي
شا
ټول شان د دین
چې مونږ مسجد کې زده
کوي alte
نو البته مولاو سړای وو کنه هغه بدرته وای
نه موږ ته شه زی درلو دی
ښا
نیم مسجد ته انجنی وو د شزو نیم مسجد ته سریان وو لاندې مو قرآن شریف ویل دی یو موږ ته خالا ویل آنټی آنټی برشان مې وو اصلا پاکستانیان وو ټول
ښا
جاپان
کی
قرآن شریف مې مشته تکوله یو سات بیا پورته تلو یو بل خالا ته
هغه
بیا موږ ته د اسلام په اړه کیسه کوي
اسلام چې شوای چې تر کوم پای ژوند
او صحیح
دا
نو دا تاسو ودی ته پیسې ورکولې کدا به مفت
نه دا مفت
ښه
دا مفت وو خو مسجد د کونسل سره حکومت څه بیا فاندینګ
شاله دی ښه حکومت به بیا ورته ورکولې
او دا ډېر ډېر کسان پلی ډېر کوچنیان وسا مسجد هغه یو کور و نیم کور یې د اسرایانو نیم کور دی
ښه
وسا غټ مسجد سوی دی
ښه اوس غټ مسجد دی
و بیا په بس کې چې لاسه بیا زه تاسو ته
ښاما
هغه هارر سنټرل ماسک نیم یې و
ښه
او بیخي غټ بیخي غټ جوړ کړل هغه وخت چې زه پنځه کلنه وم یو کوچنی کور و وروسته پیسې ټول کړې او پیدا کړې او هغه غټ سم جوړ
کړل ښه سم غټ ځای دی ها
و بیخي غټ لاندې بیا دکانونه لري و
ښه هغه دکانونه به ویم د مسجد دغه به وي کنه پراپرټي به وي په کرایې به ورکړي
او هلته د جمعې په ورځ به ډېر بیروبار وي
ښه
اوس نن جمعه ده
ښه نن جمعه ده
ډېر بیروبار وي په مسجد کې
ښه
افغانان مخصوصا ډېر دي
ښه افغانان په کې زیات
ډېر دي خو هغه اصلا پاکستانیان چلوي
ښه هغه پاکستانیان چلوي افغانان
و افغانان ډېر دي دلته هر مسجد چې دی اصلا د پاکستانیانو په
تنظیم کې دی هغه یې دا کوي
او ملایان هم د پاکستان سره سره
ښه نو دا دغه چې دی یعنی مسجدونه څومره دي ډیر دي
ډیر دي
ښه
ها هر کله څلور پنځه مسجد لري
په هارو کې څلور پنځه او نفوس شمیر به څومره دی هارو
هارو پاپولیشن 250,000
ښه تب 250,000 او دې د پاره تاسو پنځه مسجدونه لري کنه
و نو پنځه تاسو ته چې دا دا هر سنټر موست پاکستانیان لاس باندې دی نه
او
دا نور کمیونټیز دی وا پاکستان هغه وخت چې اختر کوي
او
د نور کمیونټیز سره یو ځای نه
ښه
دلته ډېر جنجال یې هر وخت
ښه په اختر باندې دلته هم جګړه یې ښه او ځکه افغانان یو ورځ لمخه کوي عربان
عربان بل ورځ کوي او دا تاسو ښه ودی دی
ها
نو دغه خاطر دا نور ځایونه شیګان مثلا خپل مسجد لري
ها
سرلنکن خپل مسجد لري
ښه سرلنکن هم لري ځان ته
و او عربان خپل ځان ته لري سومالیان خپل ځان ته
نو تاسو دا پنځه یادوي دا د چا دی یعنی
یو د پاکستانیان دی یو د سرلنکن دی یو د سومالیان دی یو د عربان دی
ښه
او یو د شیګان
ښه نو دا چې کله اختر سی کنه نو سرلنکن والا له سرلنکا حکومت سره کوي کنه
دا
سی وی او افغانان ځان ته کول غواړي له افغانستان سره پاکستان پاکستان ته نو بیا د چا خبره وچلی
د هڅوک چې مسجد چلی د دروازې ته د مسجد خلاصي په هغه ورځ چې اختر یې په هغه مملکت ته
ښه یعنی دا یو کی ګورنمنت دا سی پالیسی نور تلری سه تاسو به لکه مثال یو ورځ به کوی ته نه دا سی نه ده
نو هغه سینه دای څه کوي ورسنټرل مسجد لري ریجنز پارک مونس
هاو
هغه بیا د سعودي عربیا په
شاغه په کنټرول شاغه د هغه سره ده
څه کوي هغه اول مسجد چې جوړ شوی و هغه ډیر عربان
شا هغه منځ
کې هغه ریجنز پارک
هاو
هغه مسجد ته هغه کنټرول دی وایي
هاو
هغه
شا شا
دا موږ ریسایکلینګ سنټر دی
شدلته چې
ریسایکلینګ او ویس
شدا سامانونه چې کوم دغه کثافت وی او ورڅی
پلاستیکونه
ښه
له باندې هغه جنجاکی
ولی
ځکه چې یو وخت تاسو و چې هغه اڅو کوي سې کدا هرو پرزیدنت نو وی کوي سې دا سیل خپل ریسایکلینګ شته کیو
ښه دا دی
تاسو ونی
او دا دی دا ستاسو کونسل دغه دی کنه
هاي سوري
که زما غواړی اوبم ورکو
دا ما کا یا یا ایم میټینګ وذم ثانک یو
مننه ډیر راځه ګولم دلته بیا تاسو دفتر دی کنه
وا تاسو مشته
شا شا
یو بل بیلډینګ لرو اته مستن اخونی کونسل بیلډینګ ناز کونسل چمبر دا واشه
شا
هغه وس باندې څه چې هغه د رینوویشن باندې دی
شا
هغه بیرته جوړی
شا شا بیا جوړ
هغه دې په خونی بیلډینګ دی هغه وس کمینګ او دا شانه خراب دی
شا
هغه د سره څه جوړی هم نو دا بیلډینګ موږ جوړ کړی چې موږ غوښتل چې ټول سټاف دی او
شایو زای
شایو زای نژدی د ویلسترن
شا شا او بالکل
ځکه چې دا ځای کې ډېر غریب خلک ژوند کوي او موږ ویل چې اتونه موږ پکې یو
شا نژدی یې
نژدی یو کانسل یې خلک راځي دي چې اناخي بزنس هم هلته شي او هغه ځای هم بلش شسی
شا
نو
ده خاطر شدا شپراخ زایل ډیر زایل
دا بسونه چې تاسو د ماشومان د سکول ولا
وا دا کسان مثلا چې کومه ضرورت لري
ها
پای د کورس یو اخ یا سکول ته یو سی
ها
ا بیت د سکول یو اخ کوته یو سی هغه مونږ
شهرني شدا ټول او دا بیا یعنی یو فاميلي کوای سی کنه ټول خلګي
پکې ډیر
ماشومان
ا څوک چې مشکل لري دی